السلام علیکم. دوی بجې شوې احمد شي بریم د ازادي راډیو د دې سات خبرونه وړاندې کوم. د امریکا د ملي راډیو د راپور له مخې طالبانو د دولسو چینایانو پاسپورټونه ګرځولي او دوی یې نیولي دي. د دې خبر له مخې د طالبانو او یوې چینایي کمپنۍ ترمن د جون په میاشت کې د آمو د حوزې د ګازو او تیلو د تړون تر لغوه کېدو وروسته دا کسان په کابل کې نیول شوي دي چې له دې ډلې اته تنه بیرته پرې ایښي دي او څلور تنه له هم په بند کړي. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت ویلي دي چې د چینایي کمپنۍ په خپلو مالي ژمنو عمل نه دی کړی نو تړون ورسره لغوه شوی دی. خو د اف چین په نوم دې کمپنۍ د طالبانو د دې وزارت ادعا رد کړې ده. د طالبانو یو چارواکي چې د خپل نوم له اخیستو ډډه کړې ده ویلي دي چې د دې چینایانو پاسپورټونه ګرځول شوي وو خو هغوی نه دي نیول شوي. د چینایي کمپنۍ غړیو د امریکا ملي راډیو ته ویلي دي چې طالبان په دې نه پوهېږي چې دواړه لوري به ګټې کوي. دوی هر څه د ځانونو په ګټه غواړي. په واشنگټن ډي سي کې د چین سفارت ویلي دي چې له دې موضوع خبر نه دي. ټاکل شوی ده چې یوه ډله افغانان د دوشنبې په ورځ له اسلام آباد جرمني ته انتقال شي. جرمني رسنیو د خپل هیواد د چارواکو په وینا خبر ورکړی دی چې شاوخوا 50 افغانان په د جرمني هانوور ښار ته په الوتکه کې ولېشتي. دا کسان د هغو شاوخوا 2300 افغانانو له ډلې دي چې په پاکستان کې اوسي او جرمني یې د منلو ژمنه کړې ده. په روسیو کې د نورو کډوالو ترڅنګ په پاکستان کې پر دغو افغانانو فشارونه زیات شوي دي او د جرمني د بهرنیو چارو د وزارت په وینا له دې ډلې تر 450 ډېر افغانان پاکستاني پولیسو نیولي وو چې نږدې نیمایي د برلین د هڅو له امله بیرته خوشي شوي دي. له څه باندې 4 کلونو راهیسې چې طالبانو کابل نیولی دی جرمني په لسګونو زره افغانان خپل هیواد ته انتقال کړي دي. په افغانستان کې د طالبان حکومت اسلام آباد په خوص او ننګرهار کې په روسیو بریدونو تورن کړ. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړ. دغه بریدونه یو پارونکی عمل وباله او هغه یې وخندل. د پاکستان حکومت او پوځ تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په شینوار او سپیرې ولسوالیو باندې د چهارشنبې د شپې د بې پیلوټ الوتکو په دغو بریدونو کې د ماشومانو په شمول لږترلږه 3 کسه وژل شوي او وه تنه نور ټپیان شوي دي. دغه راز یو شمېر کورونه ویجاړ شوي دي. کابل مخکې له دې هم اسلام آباد په افغانستان کې په ورته بریدونو تورن کړی. اسلام آباد وایي پاکستاني طالبان په افغانستان کې پټنځایونه لري او له هغه ځایه په پاکستان کې خپل بریدونه تنظیموي. خو په افغانستان کې د طالبان حکومت دغه ادعا تل رد کړې ده. د هند صدر اعظم نریندرا مودي نن په ټوکیو کې د جاپان له صدر اعظم شیګیرو اشیبا سره ګوري. اسوسییټډ پریس اژانس راپور ورکړ چې د لیدنه کتنه د راتلونکو لسو کلونو په مخه د امنیتي، اقتصادي، انرژي او بشري منابعو په برخو کې د ګډو همکاریو د یو چوکاټ رامنځته کېدو لپاره ده. هند او جاپان دا غوی وادونو په ډله کې دي چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تعرفي پرې زیاتې کړې دي. تمه ده چې په نننۍ غونډه کې د راتلونکو ویلې سیسې په مخه د جاپان او هند ترمنځ د شخصي پانګونې کچه تر 18 میلیارد ډالرو پورې زیاته شي. همدارس د بشري منابعو د تبادلې کچه تر راتلونکو 15 کلونو پورې 500,000 کسانو ته ورسي. د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې نن د کابل په وخت د ماښام ونې په بجې مسابقه لري. دا لوبه د افغانستان، پاکستان او کوربه متحد عربي اماراتو ترمنځ د درې اړخیزې شلو وره لړۍ په ترڅ کې په شارجه کې ترسره کیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي وایي چې د دې درې اړخیزو لوبو هدف آسیایي جام ته چمتووالی دی چې 11 ورځې وروسته په متحد عربي اماراتو کې پیل شي. په آسیایي جام کې د دغو دریو لوبډلو ترڅنګ د هند، عمان، هانګ کانګ او بنګلادیش ملي لوبډلې برخه اخلي. د سپورت له ډګره دا خبر هم لرو چې ټاکل شوی د نن د کابل په وخت د مازیګر 4:30 بجې د تاجکستان په حصار کې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د ایران د فوټبال له ملي لوبډلې سره مسابقه وکړي.
تال او تال
پیغامونه، خبری اتری، سیمیز دودونه او سندری.
د د تال او تال ډیرو درنو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم ګلورین غرمه مو په خیر هیله مندم جوړ او خوشاله اوسئ هر چیرې چې استئ خدای مو صحت مند او آباد لره یو ځل بیا زیما او تاسو د تال او تال خبرونه اوریدونکو استئ نن هم په خبرونه کې د افغانستان یو تکړه شاعر او لیکوال لمک سره ملمنه ده دغه تکړه شاعر چې پخوا په افغانستان کې اوسېدله اوس کډواله ده جرمني هیواد کې ژوند کوي او هلته خپل فعالیتونه او شعر او شاعري پر مخ وړي مرادځي په خبرونه کې نور د ژوند د کارو د شعرونو او د لیکوالۍ په برخه کې معلومات به پیدا کو
نفیسه جانې سلامونه وختونه دې په خیر یو نړۍ مننه سي وخت تیر کو ډېر زیاته ښه راغلي د تاله او تال خبرونه ته
ډېره زیاته مننه لیما جانې ستاسو وخت دم په خیر وي په دې هیله چې تاسو او د ازادي راډیو درنه اوریدونکو ټول روغ جوړ اوسئ زما سلامونه هم ومنئ
ډېره مننه کوم د تاسو له شعر او شاعري او له ښکلو الفاظو سره موږ ټول بلد یو پوهیږو څه ښه داسې د خپرونې پیل له یو ښکلي شعر نه همداسې د تا په دې ښکلي غږ کې وکړو
ولې نه زه خو ځان ته شاعره نه سم ویلی ځکه چې زه په هغه لیوال کې نه یم ځان نه شم حسابولی ولې دا چې د شاعر نوم راډیویزت دی او ارزښت دی ټولنه کې خو ولې زه هڅه کوم چې اوس زما شاعري زما ژوند دی د ما د ژوند یوه مهمه برخه ده او بیا هم له تاسې مننه ولې نه زه به تاسو ته خپل یو غزل ووایم په دې هیله چې د تاسو د درنو اوریدونکو خوښ شي
ډېره مننه منتظر یم
زما چې کوم غزل خپل ډېر خوښېږي هم هغه به تاسو ته
حتما
سمه ده د اباسین یوسفزی د شعر په یو پل زه تللې یم یو بیت دی هغه وایي چې زما د قتل به ضرور په تا الزام راځي زما د قتل به ضرور په تا الزام راځي ما له افسوس د خپلې مینې په انجام راځي بیا دغې بیت پسې ما یو څو بیتونه نور اضافه کړي دي چې کاشکې له تا سره مې مینه یاره نه کولی کاشکې له تا سره مې مینه یاره نه کولی دغه ارمان زما زړګي ته تل مدام راځي او شاعره نه یمه شعرونو سره مینه لرم شاعره نه یمه شعرونو سره مینه لرم خو کله کله د شعرو په ما الهام راځي ته باور وکړه چې بې حده راته ګرانې آشنا ته باور وکړه چې بې حده راته ګرانې آشنا ستا نه بغیر که بل سړی زما په پام راځي حالات خراب دی ویم د شپې ناوخته مه راځه ته دا غزل مې افغانستان کې لیکلی و حالات خراب دی ویم د شپې ناوخته مه راځه ته دا چې سهار له کوره وځي نو ماښام راځي له ډېره وخته یې سهار په انتظار یمه زه د یار د خوانه نه سلام او نه پیغام راځي نو دا زما هغه غزل دی چې زما خپله ډېر خوښ دی
ماشاءالله
او ډېر کله هڅه کوم چې
ډېره زیاته مننه په زړه پورې ښکلی غزل او ته باور کوې زه تا دا غزل ویل او دما سترګو ته کوم تصویر و کله چې موږ افغانستان کې و متاسفانه حالات یو څه ګډوډ و نو سهار سي به موږ له کوره وتو دوباره به ماښام ته موږ تمه نه درلوده چې موږ دوباره کور ته رارسیږو که نه رارسیږو آیا موږ به دوباره ماښام کې کور کې اوسو که نه په هر حال شیر د مینتوب اړخ هم درلود مینه سوې کله ژوند کې د مینه کړې
ولا سخته پوښتنه دې وکړه بالکل دا سړی باید ونه وایي هېڅکله م کنه چې
نه ما نه ده کړې
بالکل ما مینه نه ده کړې ځکه دا ژوند دغسې دی چې تا به خامخا د یو چا سره مخ کوي خامخا به یو څوک د تا په نظر ډېر ښه ښکاري درته هغه به درته ډېر خوږ کړي تر هر چا و ما مینه کړې تبن دا ژوند دی چا د چا سره چا د مور سره چا د پلار سره
چاغاړخ جلا ده چې څوک له وظیفې سره څوک له شاعري سره اغاړخ جلا ده
نشم کولی زه انکار نشم کولی، بالکل ما مینه کړې ده
کړې. پای ته درسولی که همداسې په نیم کې دې پرېښي نه
والله. ځینې مینې نیمګړې ښې وي که نه
که نه بالکل. بس زبم مدرج زبم جواب در کما زبم جواب در کم زړه کې دیونه ګرځي ولا لمه پښتنه وکړه د خپل باید جواب راکی.
خو خبر را چې د مونږ په ټولنه کې کڅو مې نه ویچا ته نه وای کنه زه کدا یو ستر شرم بولی ننګ بولی ځان لپاره. خو زه په ډیر آسان ویلی سم چې ما مینه کړې ده و او دا چې رسېدلې یم نه یم رسېدلې
هغه به نور متوقع پرېږدو. هغه زه بیا په پټه کې درته زنګ وم چې اورېدونکي نه یې هغه به بیا زه پوښتنه درنه وکړم. نفیسه جانې ډېره زیاته مننه. راځم د شعرو په اړه دې بیا هم میانه هم څوک چې میان نه اشاره کېږي نه دا زه سل په سله منم. څومره شعرونه دي فقط د مینې د پاره ویلی دی او د محبت د پاره که هغه د یار د پاره یې که د مثلا مور یا پلار خور یا همداسې ملګري او نورو کسان د مینې د پاره یې د وطن مینه خو یو بیل بحث داسې هغه د موږ تاسو د هر یو په زړه کې ده او هر یو ورته شاعر یو. نو هر یو کولی شي د هماغه د وطن په مینه باندې شاعري وکړو. څومره شعرونه دي د مینې د پاره ویلی دي او لیکلي دي؟
زه ما چې کوم شعرونه لیکلي زیاتره برخه یې د مینې ده او ډېر کم داسې غزلې به وي چې هغه مثلا د وطن لپاره وي. ما ډېره شاعري نه ده کړلې مجانې. ما تقریبا په افغانستان کې له 2008 کال راهیسې ما شعر لیکل شروع کړل ځکه زه خپله په راډیو کې برحاله ما کار کوو او ما همداسې ادبي برنامې مخ ته وړلې. نو هماغه و چې زما له شعر او شاعرۍ سره کله اړیکه پیدا شوله، یو ډول تعلقه مې ورسره پیدا شوه، خپله شعر لیکلو ته مخه کړله. او ډېر کله زه هڅه کوم چې شعر وایم هم د مینې ووایم او که لیکم هم د مینې شعر ولیکم، ځکه دا خبره سړی مین وي نو بیا ډېر توجه یې همغې خوا ته وي که نه. خو ما هغه وخت کې نو دغه شعرونه ډېر لیکل ځکه زما سر و کار له شعر سره و، له غزل سره و، په راډیو کې مثلا په خپرونو کې. نو زیاتره زما خپل شعرونه هم د مینې په اړه دي او د وطن په اړه مثلا نورې برخې به مې ډېرې کمې راخیستې وي پکې.
نفیسه جانې یادونه دې وکړه سي وروسته له دې وظیفه دې درلوده او یوې راډیو سره تا کار کول او ادبي خپرونې دې پر مخ وړله، وروسته له هغې دې تا علاقه شعر او شاعري سره پیدا سه. ځینې شاعران یا ډېری شاعران دا وایي چې شعر الهام ده او د الهام په توګه راځي او دا هر چا سره نه وي او شعر داسې یو څه داسې د الهام په توګه چې کله راسي هغه دې ته نه ګوري، دا مثلا پوهه لري او نه لري. ځکه د موږ تاسې که پخوا زمانو ته وګورو ډیری هغه شاعران چې ډیر مشهوره دي او نامتو دي او ډیر زیات پرمختګ یې کړی او شعرونه او کتابونه او ټولګې لري، هغوی ډیری مثال په توګه کافي اندازه سواد نه درلود. هغه کلیوالي شاعري به یې کوله او په هماغه رقم به مخته تلو. د ما پوښتنه مشخصا دا ده آیا هغه د کار په برخه کې کار په ماحول در باندې ډیر زیات تاثیر وکړي په څلور خوا کې دی او شاعري برخه وه، او یا هم که تا لوستل او یا هم کم داسې الهام در باندې راغی د شعر؟
اصلا تر ټولو مهمه علاقه ده چې ته یوې برخې سره که تا هر مسلک وي ته هغې سره مینه ولري، علاقه ولري، بیا ته پخپله دغه علاقه دې ته مجبوره کوي چې ته هغه کار ترسره کړې. یعنی هغه کار په ډېرې علاقهمندۍ سره ترسره کولی شي. دا سمه ده، زه په ساحه کې وم، زه په راډیو کې وم، مخکې د شاعرۍ نه د ما نورې برنامې وې په راډیو کې چې ما مخ ته وړلې، مثلا ټولنیزې برنامې وې، تفریحي وې. وروسته بیا ادبی خپرونې هم شوي، خو د ادبی خپرونو په جریان کې چې ما به ځینې ناولونه لوستل، ما به ځینې شعري کتابونه لوستل، دغه د دې لامل شو چې زه د شاعرۍ ته یو ډول ته وهڅېدلم، لیواله شولم. مثلا لیکوالۍ ته تر هغې ډېر زیاته لیواله شوم. دغه د لیکوالۍ په لیکوالۍ کې چې کوم هنریت دی، زه دې ته لیواله شوم. ما ویل چې زه باید داسې یوه لیکواله اوسېږم، مخکې له دې چې یوه شاعره سمه، زه باید لیکواله اوسېږم. نو طبعا محیط ډېر زیات تاثیر کوي. مثلا ته په هغه محیط کې اوسېږي، د هغه کار په جریان کې اوسې، دا هم په تا باندې علاقه دې ته پیدا کوي، هڅوي دې ته. نو زه فکر کوم چې تاثیر به ډېر د هماغې و چې ما کله مثلا دغه شعري کتابونه لوستل، مثلا ما ناولونه لوستل، دا په ما ډېر زیات تاثیر وکړ. که څه هم ما د هغې نه مخکې نورې برنامې درلودې، زما علاقه مندي وه، ما شعر لوسته د هغې نه مخکې د مکتب په دوره کې، ما ته شعر لیکه. زه ډېره کوچنۍ وم، د مکتب په دویم صنف کې وم، استاد په تخته باندې یو جک رسم کړی و، بیا مونږ ته ویل چې دغه په خپلو کتابچو کې رسم کړي. زه په هماغه وخت کې ما د جک لپاره یو شعر لیکلی، یعنې تاسې به وخاندئ. کله چې کور ته زه لاړم، ما پلار ته وویل چې ما د جک ته شعر لیکلی دی، دا د اوبو جک نه وي، دغې ته ما شعر لیکلی و. نو رښتیا زه پلار وهڅولم، زما پلار به م یو نیم شعر لیکه، غزل به یې لیکه، مګر زه پلار هماغه وخت نه وهڅولم. یعنی فکر وکړه په کوچنیوالي کې دغه زما په وینه کې یو ډول ته وه. نو بیا وروسته چې زه لویه شولم، او مثلا ما په راډیو کې کار شروع کړ، بیا دغې برخې ته راغلم، د ادب برخې ته، د هنر برخې ته، طبعا نو هغه علاقه مې ډېره زیاته شوه ورسره.
ډېر ښه. د زده کړو په تړاو به هم راسو، داسې کومو خپرونو کې دې کار کړی، په دې اړه به هم راډیو ته راوګرځم. خو د خپرونو په دې برخه کې زه غواړم پوسم سي، شاعران سندرې هم ډېر خوښوي، سندرې هم ډېره اوري، او خصوصا عاشقانه سندرې. د کوم سندرغاړي سندرې ډېرې خوښېږي، او کله کله یې اوري او ځان سره یې زمزمه کوي؟ زه غواړم پوسم او هماغه سندرې سي ډېر خوښېږي د خپرونو په دې برخه کې درته خبره کړم.
په ډېره مننه. بالکل، زه سندرې ډېرې زیاتې اورم، یعنی له حده ډېرې سندرې اورم. خو کله چې وخت ولرم، وخت وي، زه په لاره کې سندرې اورم، زه په کور کې اورم، زه په موټر کې اورم، فقط څه وخت زه پیدا کړم زه سندرې اورم. سندرې زما هغه سندره خوښېږي چې شعر ښکلی وي، سندرغاړی ښه غږ ولري، میوزیک ښه وي، د شعر انتخاب ډېر زیات مهم وي. نو زما هغه شعر سندره خوښېږي، او هغه سندرغاړی مې هم ډېر خوښېږي. یعنې دا زه مشخص نه شم ویلی چې کوم سندرې زه ډېر، ځکه زه هندي سندرې هم ډېر اورم، یعنی له افغاني موسیقۍ زه هندي موسیقي ډېر زیاته اورم. نو موږ او تاسې افغانان خو بیا د هندي موسیقۍ او د فلم او د نو زه اورم. پښتو سندرې زه ډېرې زیاتې اورم. په پښتو سندرو کې زما فیاض خیشکي ډېر خوښ دی، ډېر ښه شعر انتخابوي، ډېر ښه غزل انتخابوي د سندرې لپاره. یعنی هره سندره یې که واوري، یو یو څه نه پوهېږم، یو یو خاص څه په کې دي د هغه په سندرو کې، چې هغه زه نشم کولی په خپلو الفاظو کې بیان کړم. نو زه د هغوی سندرې اورم. هارون باچا ښه سندرغاړی دی، زه اورم. کرن خان اورم. نو یعنی داسې خاص مشخص نشم کولی چې کوم سندرغاړی زه نه اورم. په اوس وخت کې زموږ جاوید امرخیل دی چې د وطن لپاره ډېرې ښکلي سندرې وایي، هغه زه اورم. نو خاص که بیا زما په خوښه سندره داسې خپروي، د فیاض خیشکي په غږ کې یوه سندره
یوټیوب کې به حتما پیدا شي. بالکل. د تال او تال ډېره قدر منوریدونکو، څو د فیاض خیشکي په غږ باندې ښکلي په زړه پورې در اورو ډالۍ دی وی اغلی نفیسې سحر ته، او تاسو ټولو خو گاوریدونکو ته.
زبدی په هغه نیم د مسجد کبوتخانه دا زبدی په هغه نیم د مسجد کبوتخانه دا چې جانان پکې اوسېږي هم هغه سما کا بدا چې جانان پکې اوسېږي سما کا بدا سپدی پہغے نیم تم مسجد کبوت خانہ دا سپدی پہغے نیم تم مسجد کبوت خانہ دا مذہب انسانیت دے محبت لو یا سجدہ دا وی مذہب انسانیت دے محبت لو یا سجدہ دا چی جانان پکیو سیگی ہم حغا زمان کا بدا سپدے پہغے نیم کم مسجد یا پتھانا دا دے پہغے نیم تو مسجد یا بت خانہ دا
سما کا بدا مسجد کبوت خانه دا تبدی په هغه نیم کم مسجد کبوت خانه دا
سبیا هم خراغلاستویم خبرمانی تا هیله من دایم چی دی فیاز خیش که پغک مو سندر دی پامور گریزی دلوی خوخ سوی و مووی او خوان مطری اخیسته وی بیا هم لموک سر آغالی نفیس سهر قدرمن لیکوال او شاعر بخبرمانی که میل منه درازو بیا هم دی جوان پتراو بندی دسی کار او دی زدکلو پتراو بپختنی و لرم نفیس جانی زدکلی دی تر کومه ها در سوال دی پا افغانستان که دی چمرز دکری وکری او لکوم پو هنجی فارغه او ترچنگی پا کومه برخه که دی زدکری وکری آیا آقا هم دی لیکوالی و دی ادبیات و پا برخه که و او که پا کوم بل پو هنجی که دی در سویلی دی؟
بله و خپختنه مو کړل لکه څنګه چې زما لیکوالی او شاعرۍ سره مینه و همدا مینه هم د دې لامل سوچ دی زه باید پښتو ادبیات وایم لنی کمرغه کله چې ما امتحان ورکړ زه خپلې خوښې پوهنځي ته بریالۍ شوم او ما په پښتو ادبیاتو کې لایسنس وکړ بیا له هماغې له ننګرهار پوهنتون ښوونې او روزنې پوهنځی څخه فارغه شوم نو ځکه زما مینه وه زما علاقه وه او همدغه برخه کې ما زده کړې وکړې ما له یوې خوا هلته په راډیو کې کار کوو دا ژورنالیزم او ادبیات سره ډېر زیات تړلي دي له یوې خوا مې هلته په راډیو کې ژورنالیزم په برخه کې کار کوو له بلې خوا مې دلته بیا
بیا فکر کوم سې
ماوته
ډیر ښه ماوتا نو په یوه لاره روان یو ما اول اول ژورنالیزم په برخه کې کار پیل کړ تجربه مې ډیره حاصل کړه ترلاسه کړه وروسته له هغې ما پښتو ادبیات ولوستل ډیر ښه اوس څنګه آیا ماسټري په برخه کې پلان لرې ماسټري وکې آیا هغه به هم د همدې پښتو ادبیاتو په برخه کې وي او که پلان لرې کومه بله رشته کې خپل ماسټري ووایې
تاسو خو خبر یاستئ چې زه اوس له هېواده بهر یم او دلته نو لومړی باید تدریسي ژبه زده کړي یعنی ډېره هڅه دا وي ما زما درې کاله شاوخوا ما د دې ژبه زده کړله بیا ما غوښتل چې په خپل مسلک کې دلته کار وکړم خپل مسلک باید مختوی سم چې هغه ژورنالیزم دی ولی متاسفانه بعضې وخت کې چانس درته نه پیدا کیږي نو زه اوس یو بله برخه کې غواړم چې د دې لپاره چې مثلا د ما ژبه هم ډېره زیاته قوي ژبه نه ده ګراماتیکه ژبه نه ده دلته نو که پر رسنیو کې سړی کار کوي هغه معیاري او ګراماتیکه ژبه باید زده ولري دلته، او دا مهم دی، نو ځکه هلته دغه ژبه پکارېږي. نو دا چې زما ژبه کمزورې ده د دې لامل شو چې زه اوس نشم کولی، چې که څه هم زما د افغانستان د پوهنتون اسناد دلته قبول شوي دي، خو د دې لپاره چې یو څه نوره ژبه زما قوي شي ښه شي، وروسته هغه تصمیم به بیا زه وروسته نیسم. ولې زه اوس په یوه بله برخه کې درې کلن درس
بریالی اوسه. ما یادونه دی وکړه چې درې کاله مخکې له افغانستانه وتلی او متاسفانه کډواله سوې، هغه د کډوالۍ خوند ته هم لیدلی دی، وینئ یو څه سختي ډېره لري. د کډوالۍ شپې ورځې سخته وي، خصوصا هغه اولې شپې ورځې ډېر سخته وي. کډوالۍ څومره د تا په مسلکي ژوند باندې، څومره په شاعري باندې اغېز کړی دی؟ ځکه دا موږ وغواړو نه غواړو کډوالۍ د موږ تاسو په ژوندو باندې منفي اغېز کوي. آیا خپل شاعری دی یو څه تر تاثیر لاندې تللې ده؟ آیا شاعری دی کمه سوي هغه الهام چې په افغانستان کې په تاراتو شعرونه دي لیکلو ویل دي، دلته هم هغه سي جریان لري او که یو څه ځنډ یا یو څه هغه منفي تاثیرات شته د کډوالۍ؟
متاسفانه چې ما نه شعر لیکل بیخي دلته پاتې دي، لکه څرنګه چې تا په خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې کډوالۍ د انسان په ژوند باندې، حتی د انسان پر ذهن باندې ډېر زیات منفي تاثیر لري، او تاثیرات ډېر زیات دي. سړی هغه خپل پرمختګ بیخي پاتې کی، یعنی هر څه ورته بې معنا شي، پوهېږي؟ ځکه موږ داسې یو څه له لاسه ورکړي دي چې شاید کلونه یې بېرته لاسته رانه شوړ، چې هغه زموږ وطن دی، هغه زموږ خاوره ده، هغه زموږ کورنۍ دي هلته. نو موږ داسې یو قفس کې ګیر یو چې هغه د سرو زرو قفس دی چې نه ورنه تللی شو، نه پکې پاتې کېدی شو. داسې داسې یو حالت سره مخ یو. بیا هغوی چې په شل کاله په وطن کې کار وکړ، درس یې وویل، تعلیم یې وکړ، ډېرې بدې شپې او ورځې تېرې کړې په هغسې حالاتو کې، موږ ځان یو ځای ته ورسو. شل کاله یو عمر دی، ولې هغه زموږ له صفر سره دلته ضرب شو. نو طبعا سړی ماتېږي، سړی یو ډول ته داسې هغه جرات خپل له لاسه ورکوي، په خپل ځان یو ډول ته بې اعتماده کېږي، ورسره په خوا کې داسې ناامیده شي له هر څه نه چې څه شول زموږ هغه خواري زحمات. مثلا موږ ځان یو ځای ته ورسو، ته پوهېږي؟ مثلا لکه یو پورته ځای نه څوک ښکته غورځېږي په ځمکه لګېږي، داسې یو حالت دی. نو په ما یې برعکس ډېر زیات تاثیر وکړ. تر یو نیم کاله پورې اصلا زه دې محیط سره عادت نه ومه، بیخي یو ډول ته ډپریشن کې تللې ومه، تکلیف مې پیدا کړی و دلته. د شپې باور وکړئ ما خوب نه درلوده، یعنی دا هغه لومړني هغه دي چې مثلا تاثیرات دي. ما د شپې به خوب کې حتی زه وېرېدلم یو ډول ته چې دلته زه راغلی وم. نو دا تاثیر دی د هغسې یوې ټولنې نه، د هغسې یو ځای نه، ته یوې بل ټولنې ته، یو بل محیط ته، یو نوي محیط ته ځې. نو دا خپله ډېر زیات تاثیرات لري. مثلا د یوې نوې ژبې سره، چې ژبه یې کله کله زه ورته هم دا د دوزخ ژبه
بالکل همدغسې
ده، ژبه دومره سخته ده. نو دا ډېر زیات تاثیر لري. له ما یم هر څه پرېښودل هلته. ما مخکې هم تاسو ته په خپلو خبرو کې یادونه وکړه، ما ورته غږېدلو. بله ورځ مې فیسبوک کې هم لیکلي وو چې هغه زما د شعر خاپېرې هم وطن کې پاتې ده، هېڅ نه راځي راته، که نه. نو رښتیا درته یم، زه چې په دغه درېو کالو کې راغلی یم، باور وکړئ ما به یو یا دوه شعره لیکلي، له هغې زیات ما نه دي لیکلي. ځکه هغه شاعران وایي چې شعر یو الهام دی. دا رښتیا خبره ده، که زه ډېر کله کوشش وکړم چې زه یو شعر ولیکم، زه یې نشم کولی، تر څو چې په هغه زما الهام ما ته رانهسي، زه یې نشم لیکلی. خو نه پوهېږم دا به د محیط د بدلېدو تاثیر وي چې هغه شعر، هغه زما خاپېرې هم هلته پاتې ده.
زه به یوه مشوره درکړم، بالکل زه به تا ته یوه مشوره درکړم. ته داسې وکړه، د ورځې یو څو شعرونه کتابونه یې وایه، یا هم آنلاین توګه باندې شعرونه وایه، هغه شیری برته ځان تر آکاش کتر دی سی مو هم دی تعالی خل خل نو وی شیرو خبر خمن سو مهله من دی مسی د غش پی ورزی سختی ورزی پای ته ورسی گو ته مو کولای سی دوباره خپل شیری برخ ته راوګرځي او خپل دنیا ته راوګرځي او شیرونه ولیکه تنهایی تنها زوند کوي او مطمئنه ام په تنهایی کې حتما کله سي انجینیا شپزي کوي کله سي کالی مینځي یا جارو کوي پاکاري کوي حتما ځان سره ګډي همداسې زمزمې کوي او سندرې وایي په دې برخه کې ته څه وایې څومره روز مره که څه هم مخکې د یادونه وکړله سندرې ډېرې اورې زمزمې څومره کوې ګډې وډې ځکه موږ تاسې خو سندرغاړو غوندې ښکلې ښکلې هماغسې فکس سندرې نه څه زمزمه کولی په سرو په لای باندې
موږ تاسې خو د پښتو د وطن جونې یو که نه او بله دا ده چې پښتو لنډۍ هم د موږ او تاسې خپله هغه د څه ورته
کلتور
مال مو دی خپل کلتور مو دی نو زه نه پوهېږم په دې وروستیو کې زما یو ډول ترنم سره مینه ډېره زیاته پیدا شوې ما به شعر اورېده شعر به مې خوښاوه شعر به مې ویل خو په دې وروستیو کې یو ډول ترنم سره داسې علاقمنده شوې یم زه غواړم په خپله ترنم وکړم زه سندرې اورم همیشه چې یوازې اوسم خو کله چې مثلا دوستانو سره خبرې کوم په ټلیفون کې ملګرو سره کورنۍ سره ترنم کوم ډېر کله
بس نو زه منتظره یم دا اوس همدې ترنم ته یو زو ته یو بلې څوک نه دی
ولې ما جان زاک مخ کوله نه دی خو مطلب هڅه کوم ولې زه هغه استعداد ځان کې نه وینم چې زه مثلا
کم ترنم خودی اونکو خیر قرضی در باندی مقصد قرضدار رسوی
سمه
زه بیا غبطه تا کوم بیا بتره ته نظر را کی چې आवाज می څنګه دسینه ای سزا غدر کو واچوم
نه سه کو ژورنالستان یا سه بی جازی کار
کوم سندره در تخفره کما
سندره رازه د جاوید امرخیلی و سندره بواورو
اخ جانان دی وطن قدرونه اوریدونکو سندره اورو بیرته راګرځو
جنت افغانستان دے وطن سم جنت افغانستان دے وطن
سخرا غلاس ویم هیله منده یم چې ښکلی سندره مو د جاوید امرخیل په غږ باندې د پامړ ګرځېدلې وي. نفیسه جانې رابسم د مسلک برخه ته راډیو کې د په بیلابیلو برخو کې د کار کړی دی او تجربه لري، کومه برخه یې درته ډېره راحته وه، پکې خوشحاله وي، ځان دې پکې ازاده احساسول، لکه تفریح خپرونې دي، ټولنیزې خپرونې دي، سیاسي خپرونې دي، ته هم په بیلابیلو خپرونو برخو کې تجربه لرې، کوم یو کې همداسې له دې زړه تللې و سټوډیو ته و ما هغه خپرونه دې مخ ته وړله؟
بالکل خاص سوال دی. زه بالکل لکه څرنګه چې تا یادونه وکړه، ما په راډیو کې په بیلابیلو برخو کې کاغذ سیاسي وي، ټولنیزې وي، حقوقي برنامې وي، په هره برخه کې ما کار کړی دی، حتی تخنیکی برخه کې ما په خپل کار کړی دی. زه یعنی ډېر زیات راډیو ته په مینه تللم. یوازنی ځای چې زما پکې زړه نه تنګې د هغه راډیو و، چې مثلا د شنبې د جمعې د هفتې مثلا د پروژه کې په اختر کې په هر ورځ کې مونږ به په راډیو کې حاضر وو. زه کال ته اوریدونکي وو، د مونږ ټولې برنامې لایف وي، یعنی ژوندۍ وي، باید مونږ اوریدونکو ته برنامې کړي وای. ما زما ټولې برنامې زیاتره ټولنیزې برنامې وي، ځکه دغه خلکو خوښولې. تفریحي ډېرې کمې وي په وروستیو کې، ځکه چې نور نو تفریحی ته نور همکاران دوستان وو، خو ما ټولنیزې برنامې مخ ته وړلي. ورسره پخوا کې دی چې زما ډېره زیاته په مینه مې هغه خپرونه مخ ته وړه، هغه هم د ادبي خپرونه مشاعره وه چې ما په راډیو کې لرله، او هغه به دومره اورېدونکو خوښوله چې ما ته به په اونۍ کې دوه ځله وه هغه برنامه. حتی ما ته به ویل چې دا برنامه هره ورځ کړه، یعنې دومره هغه علاقمند لرله برنامې. نورې خپرونې وې سمه ده، ولې ما دومره علاقمندي ورته نه درلوده لکه دې برنامې ته، چې ما به شعرونه راټولول، ما به یعنې ډېر هڅه به مې کوله چې اورېدونکي خوښ وساتم. ځکه په اونۍ کې که نورې برنامې یو ځل ما دا دوه ځله کوله، او د دې لپاره چې لږ د برنامې قدر هم زیات سیګنو بیا مې ډیر نه شو کوله.
نو ټولنیزې خپرونې کې راحت وې؟
ټولنیز خبرونه خو خدای ادبی خبرونه یعنی زتیر په مینا می دا خبرونه وړاندې کول او په دې مچ اوریدون کې هم د غمره خوخی او هم د غمره ګډون پکې کوي
او او بل پښتنه د څومره خپسوي په اورزو سی په خبرونه او استودیو رادیو کار کول او سی
تباور کایلی مجانې ماته یو خوب وندې دا سخکاری کنه چې څومره موږ خیبره زیات تیرې کړې دي څومره خې خاطرې ما څوار لسکال په یو ځای کې کار کړې باور وکړي په یوه رسنۍ کې ما څوار لسکال کار کړې دي یعنی دا ډېر یو وګت مزل وو د ما په ژوند کې او دا یو ډېر وګت تجربه و چې ما درلودل هلته ولې زه هغه ورځ پسې ډېر زه کله کله اوس هم په خوب کې ګورم هغه ورځ هغه شپې مثلا هغه راډیو هغه راډیو اوس بند ده چې ما پکې راډیو خپرونې هغه د ښځو راډیو وه ما خپرونې پکې چلولې ما خپرونې وړاندې کولې نو له بده مرغه چې هغه اوس فعالیت نه لري راډیو ولې زه هغه شپې ورځې زه په خوب کې ګورم همیشه نو ډېره زیاته پسې خفه یم خدای دې وکړي هغه ورځې بیا را وګرځي زه بیا لاړه شم که نور څه نه وي هغه خپل وطن خو وي خپله خاوره وي نو
پوښتنه مې هم ده کله داسې کوم وخت زمینه درته برابره سي او وطن برته په هماغه پخوا حالت راوګرځي آیا غواړې دوباره ولاړه سې هلته همداسې فعالیت ولرې آیا غواړې بیا هم په راډیو کې کار وکړې آیا غواړې سې بیا هم هماغه ورځې تکرار کړې او که نه
سلسله زه غواړم زه غواړم چې دا اوس هم که داسې حالات لږ زره مساعد وای زمینه مساعده وای کله کله وایم که ماته یو لس زره روپۍ په یو دفتر کې چا معاش راکولی هلته او زه په خپله خوښه تللی هلته ته باور وکړې چې زه یو دقم په دې هېواد کې نه پاتې کېږم یعنی موږ ته فکر وکړه یو عمر ته هلته تېروي نو ته به څنګه خپل وطن خپله خاوره هېره کړې مثلا ته په خپل مسلک کې کافي تجربه لري ته به څنګه وشي کړلی چې بیا راسې له صفره په بل ځای کې شروع کړي دا واقعا سخته ده زه غواړم بیا لاړه سم خو که زمینه مساعده وي که حالات جوړ وي په ډېرې مینې سره زه تللی شم او زه غواړم همدا سبا لاړه شم خو متاسفانه باید ووایم چې
نسو کولی خیر هغه یو متل لروی د صبر میوه خوږه وي هیله مند یم چې بیرته حالات ښه سي او موږ تاسې ټول بیرته په هماغه خپلو وظیفو خپلو مسلکو خپل وطن کې سا واخلو کار وکړو افغانستان کې اوس هم محدود انجونې کار کوي رسنیو کې محدود فعالیتونه لري غواړم د هغو انجونو په اړه پوښتنه درنه وکړم یا پیغام درنه واخلم چې علاقه لري غواړي کار وکړي اما نسي کولی محالات ورته برابر نه دي د باندې نسي وتلی هغوی ته څه په کار ده آیا ځکه ډېری داسې انجونې دسې هغوی خپل امیدونه له لاسه ورکوي بس یا ودونه اوسي ودونه یې وکړي او یا هم همداسې کوم فعالیت نه لري آیا دوی له کوره هم کولی سي فعالیت ولري آیا دوی خپل له کور له منځه خپلو زده کړو ته له خپل همدغه علاقه مندي سي په کومه برخه کې لري کولی سي پر مخ یوسي که
یا خبره دا ده چې زمونږ او تاسې ټولنه یوه اسلامي ټولنه ده او د دې سره په خوا کې هلته کلتور یا فرهنګ ډېر حاکم دی او ډېر کله فرهنګ د دې اجازه نه ورکوي یوې نجلۍ ته یوې ښځې ته چې هغه خپل استعداد خلکو ته وښيي په داسې حال کې چې تېره ورځ ما په ټیکټاک کې د یو چا لایف برنامه کتله په هغې کې یوه نجلۍ وه یو ترنم یې کو ته باور په خدای وکلی مجانې یعنی دی جلی یو ځانګړی دی په غږ کې یو ترنم یې کوي یو خوږوالی و دی په ترنم کې یعنی په هغه نجلۍ په مستار نوم په دې هغه کې راغلی په دې لایف کې راغلی وه ته باور وکړئ چې ما ویل چې یعنی ډېر ښه ښه سندرغاړي په هغسې سندره ونهشي ویلی دا استعداد که په افغانستان کې دا پټ و دا اوس هم پټ دی دا اوس چې دا په مستار نوم راغلی وه دا پټ و دې نه غوښتل بل چا ته ځان وښيي مطلب څوک یې وپېژني خو خبره دا ده که دا په افغانستان کې وه طبن دغه استعدادونه دې سره په خوا کې یوازې دغه نه چې مثلا یو څوک د خپل غږ یو چا ته وښيي یو څوک د خپل هنر وښيي یو څوک دې په یوه برخه کې استعداد لري مثلا هلته تاسې یادونه وکړه چې جنکۍ په راډیو کې کلونه یې کار وکړ زه فکر کوم ټیکټاک اوس تر ټولو یوه ډېره ښه رسنۍ ده چې چې دوی کولای شي په ټوله نړۍ کې دوی پکې فعالیت وکړي. خو خبره دا ده چې افغانانو خدای دې افغانان لري له هر څه نه یو ډول ته داسې د هر څه مثلا که په عام اصطلاح ویم د هر څه نوم یې بد کړی که په دې ټک ټاک یې نه دا یوه ښه رسنۍ ده د غږ رسولو لپاره د خپل د استعداد د ښودلو لپاره او هر چا سره اوس په کور کې شته دی دا یوه ښه راډیو ده. خو خبره دا ده چې موږ افغانان چې هر څه کې افراد کوو که هغه په هره برخه کې وي نو زه فکر کوم چې دغه خویندې چې په کور کې ناستې دي هغه ژورنالستانې خویندې هغه د رسنیو خویندې چې دوی اوس نشي کولی په رسنیو کې فعالیت وکړي دوی کولی شي فیسبوک کې فعالیت وکړي هلته لایف راتلی شي په ټک ټاک کې فعالیت وکړي مثلا ځینې په یوټیوب چینلونه ځان ته جوړ کړي د دغې لارې دوی فعالیت کولی شي یعنی دغسې د نه کښېني اوس یوټیوب چینل تر ټولو ښه عاید لري په افغانستان کې دوی کولی شي مختلفې برنامې پر مخ ویسي په که هغه حقوقي وي که مثلا ټولنیزې وي سیاسي وي یعنی کولی شي په دغه برخه کې ځان فعالیت وکړي. فیسبوک ښه رسنۍ ده که موږ یې ښه استعمال کړو ټک ټاک ښه رسنۍ ده یوټیوب چینل ځان ته جوړولی شي دوی د خپل استعداد نه هغه کوي نه پټوي او دوی د ناامیده کېږي هم نه ځکه دا ژوند چې ده دغه په امید مخته ځي.
بالکل بالکل
چیرته انسان نا امید سی به ژوند نسی کولای نو فکر کوم چې په دغه طریقه وشي کولای خپل ځانونه خپل هغه استعداد فعال وساتي زویم چې تر ټولو خلا را ایداد خیر که دوی ته زمینه مساعده نه ده مثلا دوی ته پیسې نه ورکول کېږي د کار په بدل کې مثلا دوی نه ستایل کېږي خو دوی دې دغسې قرار یو چې په خلم په کور کې نه کښېني هغه خپل استعداد د نورو ته وښیي استعداد یې تر نورو ورسوي پرېږدي چې نور خلک له دوی یو څه زده کړي او د دوی نه یو ډول ته انګیزه واخلي ځکه د رسنیو خلک داسې خلک دي چې هغوی ماشاءالله یو څوک چې دومره جرات لري پر رسنیو ته راځي مثلا په لسګونو په زرګونو اورېدونکي لري نو فکر کوم هغه دې ځان ته کم ونه وایي هېڅکله هم هغه کم نه دی هغه دې ځان کم ونه ګڼي تر چا هغه کولی شي ډېر څه نورو ته وښیي ډېر څه مثلا نورو ته وړاندې کوي رسوي ډېر ښه پیغامونه نو فکر کوم دا یې ښه لاره ده او دوی دې هېڅکله هم نه ناامیده کېږي له ژونده.
ډېره زیاته مننه. نفیسه جان نه راتلونکي لپاره څه پلان لرې غواړې کله سي یعنی مخکې د یادونه وکړه چې اول باید د کوم هیواد کې ژوند کوي د هغې هیواد ژبه په مکمل ډول باندې زده کړې اوس دپاره پلان دې څه دی او غواړې بېرته خپل مسلک کې کار وکړې او فعالیت ولرې که نه؟
بالکل زه غواړم ځکه ژورنالیزم د ما مسلک دی ژورنالیزم زما مینه ده چې ما له لومړۍ ورځې چې کار پکې شروع کړ تر نن ورځې پورې زه که ډېره فعاله نه یم ولې لږ لږ فعالیت کوم داسې له رسنیزو همکارانو لکه تاسې په څېر دوستانو سره زه اړیکې ساتم خو خبره دا ده کله کله زه دومره مصروفه یم دلته چې هېڅ وخت نه هغه کېږي چې زه مثلا په دې رسنیو کې فعالیت وکړم ولې زه غواړم کار وکړم په خپل مسلک کې دلته هم چې زه راغلم حتی ځینو د دې هېواد ځینو رسنیو ته زه لاړم د هغوی کارونه ما وکتل هغوی سره مې یو څه وخت مثلا هغه پرکتیک دوره چې ورته وایي هغه مې وکړله ترسره مې کړه مثلا دوه هفتې درې هفتې مې له هغوی سره کار وکړ د دوی ځکه دوی ټکنالوژي ډېره پرمختللې ده نسبت زمونږ ته د دوی تخنیکي برخه ډېره قوي ده نسبت افغانستان د رسنیو تخنیکي برخو دې شیانو ته نو ما ولیده غواړم کار وکړم خو اوس لپاره ډېر تاکید مې په دغه بلې برخې ده چې زه اوس غواړم په کې درې کاله درس ووایم ځکه دا یو څه که ژورنالیزم ته نږدې نه ده خو خبره دا ده چې یعنې زما آینده ورسره ښه کېږي زه غواړم دلته یو مسلک زده کړم کار په کې وکړم ځکه دا پردی وطن دی هغه چوکۍ چې په افغانستان کې موږ ته رسېدي دلته نه شته دي خو زه نه غواړم چې مثلا زه مزدوري وکړم زه نه شم کولی زه دلته نو هماغه لامل دی چې یو مسلکي برخه هم شروع کړې ده او دلته کار کوم خو په راتلونکي کې اتمن زه دا پلان لرم له خیره سره چې زه په خپل مسلک کې کار وکړم.
ډېر ښه بریالی اوسې او هیله مند یم چې خپلو ټولو هیلو ته او ارمانونو ته ورسیږي. غواړم د خپرونې په پای کې یوه بله سندره هم ستاسو په خوښه ولرم او بله سندره هم ستا په خوښه واورم.
سندره که زما په خوښه اوري نو نه پوهېږم، د هارون باچا یوه ښکلې سندره به راته خپره کړي. راځئ چې خلک ژوند ته پرېږدو، خلک مینې ته پرېږدو، او پرېږدي چې هر څوک په خپله خوښه ژوند وکړي، پرېږدي چې هر څوک چې څنګه یې خوښه وه هغسې مخته لاړ شي، پرمختګ وکړي، کار وکړي، ژوند. نو د هارون باچا دا سندره کله کله زه اورم چې ژوند کوم سندرې راته راوړه، په داسې حال کې چې له بده مرغه په افغانستان کې سندرې بندې دي اوس. نو
بالکل سندرې نه دي بند، ژوند هم بند دی. ډېره زیاته مننه.
دا سندره خپره کوي، اورېدونکي به یې واوري، موږ او تاسې به یې واورو،
خوند به ترې واخلو.
بالکل
ډېره زیاته مننه کوم اغلې نفیسې سحر چې نننۍ خپرونې کې دې برخه واخیستله، ملتیا دې را سره درلوده. انشاءالله هیله مند یم چې بله خپرونې کې در سره مرکه کوم، او د تا هیلې و ارمانونه هم پوره سوي وي. که څه هم ارمانونه نه پوره کېږي، یو پوره کېږي یو بل راپورته کېږي. هیله مند یم چې خپل مسلکي برخه کې دې لا پرمختګ کړی وي، او کوم هدف لرې هغه ته رسېدلی اوسي.
ډېره مننه لیما جانې، زه په دې هیله یم چې بل ځل که تاسې ما سره مرکه کوئ نو ما تا دواړه په وطن کې په یوه چوکۍ کې سره ناست یم مخامخ داسې.
خدای دې وکړي.
ډېره مننه لیما جانې، خوشحاله اوسې. له تاسې مننه چې خپل وخت مو ضایع کړ، ماته مو وخت راکړ. کور مو ودان، خوشحاله اوسې.
کور آباد، سلامت اوسې، خدای په امان.
تال او تال
پیغامونه، خبری اتری، سیمیز دودونه او سندری.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خلک
د زیانګالو شخ
غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نه زده کړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچیر می دال ور کار چغلې نو ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور می دال ور کړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټیمیډیا مخکخه.